کسانو ستړي مشې د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې تاسو د مخکښو ښځو او نیمې نړۍ پروګرامونه اوریدلی شئ. خو د هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. نن عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا دوه کلن ځنډ وروسته لومړنۍ لیدنه کړې ده. دفاع وزارت وایي د اروزګان په تیرنکوټ او د هلمند په نادلي کې 15 وسلوال وشلې دي. او د پاکستان د پخواني صدراعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د رسمي څېړنو غوښتنه کړې. نن د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له شاوخوا دوه کلن ځنډ وروسته لومړنۍ لیدنه کړې. ارګ په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، دویم مرستیال سرور دانش او اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن غرمه په یوه غونډه کې د هیواد د مهمو مسایلو په اړه خبرې او بحث وکړ. په دې اړه چې د چارواکو په کوم مسلو خبرې کړې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. عبدالرشید دوستم شاوخوا 14 میاشتې مخکې ترکیې ته تللی و او تېره اونۍ بیرته کابل تستون شو. نوموړي له راستنېدو سره سم په کابل کې د ښاغلي دوستم په شمول د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم په یوې ټلوالۍ موجودیت اعلان وکړ. دوستم چې د جوجان له پخواني والي احمد شي سره په ناوړه چلند تورن شوی، کابل ته تر راستنېدو وروسته یې تر اوسه دارک په رسمي غونډو کې ګډون نه وکړی. دفاع وزارت وایي د اروزګان په تیرنکوټ او د هلمند په نادلي کې 15 وسلوال وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. دفاع وزارت نن په یوې خبري خبر پاڼه کې ویلي د تیرنکوټ په سجاول سیمه کې د کومنډوز واکونو په عملیاتو کې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. دوی وایي دغلته شپږ وسلوال نیول شوي دي. دفاع وزارت همدارنګه زیاته کړې چې د هلمند په نادلي کې هم په یو هوایي برید کې 10 وسلوال وژل شوي او 1 ټپي شوی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ریپورټونه وایي د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې تیره شپه یوه وکلنه ماشومه په مرموزه توګه وشل شوې ده. د بادغیس د پولیسو ویان نقیب الله امنی ازادۍ راډیو ته وویل د انجلۍ تیر کال په اجباري ډول د منځني عمر یو سړي ته په نکاح ورکړل شوې وه. هغه وایي پولیسو د دې ماشومې پلار نیولی، خو هغه کس چې دا ماشومه په نکاح ورکړل شوې وه له سیمې تښتېدلی دی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي ولایتي کمشنران بلې وی ورزنی روزنی ورسته سر له سبا په ولایتونو کې خپل کارونه پایل کړي. د دې کمیسون کمشنر او منشي علي رضا روحاني د سرګندونې د دوشنبه په ورځ د دې کمشنرانو د لوړې د مراسمو په غونډه کې وکړي او وی ویل چې دغه کمشنرانو دریمه برخه خزي جوړوي، خو یوازې 15 ولایتونو ته خزینه کمشنران نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که څه هم دغه ټاکنې ناوخته شوي، خو بیا هم پر ځای اقدام دی. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په اړه د رسمي پلټنو غوښتنه کړې. د مسلم لیگ نون لوړ رتبه غړي خواجه آصف د یک شنبه په ورځ د انتخاباتو د نتایجو د څیړنې لپاره د یو قضایي کمیسون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان په وروستیو عامو انتخاباتو کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي او د زنداني نواز شریف مسلم لیگ نون بیا په دوهم قدم کې زیاتې رایې اخیستي. که څه هم د تحریک انصاف ګوند په یوازې سر د حکومت جوړولو لپاره په پارلمان کې کافي اکثریت نه دی ګټلې، خو وایي چې په اسانۍ د یو ائتلافي حکومت د تشکیل لپاره کار کوي او له نورو ډلو سره به ائتلاف وکړي. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف د پاکستان د پارلمان د 298 څوکیو نه 115 او د نواز شریف مسلم لیگ نون ګوند 48 څوکۍ خپلې کړې دي. د روسیې، ایران او ترکیې استازي نن د روسیې په تفریح خار سوچي کې د سوریې د وکلنې جګړې د پایته رسولو پر لارو چارو غږیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل په دې غونډه کې به د سوریې د اساسي قانون، د یوې کمیټې پر جوړولو، امن سیمو پر رامنځته کولو او په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه خبرې وشي. د سوریې په اړه د سوچي په غونډه کې به د اردن یو چارواکي او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي سټیفن ډیمسټورا د څارونکو په توګه ونډه ولري. د سوریې د جګړې د سیاسي حل په هدف ترکیه، ایران او روسیه له یو اړخه او ملګرو ملتونو بل لور ته په چنبا کې د خبرو اترو لړۍ پیل کړي. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د سوریې د جګړې او نورو سیمه ییزو مسلو په اړه به د راتلونکي سپتمبر میاشت په لومړیو کې له فرانسې، جرمني او روسیه سره په ګډه یو سرمشریزه جوړه کړي. په زیمبابوې کې خلک لسیزې وروسته د ولسمشرۍ په داسې انتخاباتو کې ګډون کوي چې د دې هیواد د اوږدې مودې مشر رابرټ موګابي نوم په کاندیدانو کې نشته. نن ورځې په انتخاباتو کې د واکمن ګوند 15 کلن ایمرسن مننګاو مننګاګوا او د ډیموکراټیک بدلون د غورځنګ په نوم د اپوزیسون د ګوند سالویخ کلن مشر نیلسن کامې سامخ کخ کاندیدان دي. په دې هیواد کې نن پارلماني او محلي انتخابات هم ترسره کیږي. تمه ده چې د دې انتخاباتو نتایج به د اگست تر 4 نیټې پورې راڅرګند شي. دوستان و سم د مخکخو خزو پروگرام واوري چې لا کابل نه زموږ همکارانو دي کوي.
مخکخي خزي
بلې د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. تاسو د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه له ازادي رادیو څخه واوریدل. وړاندې په دې څه کم یو ساعت خبرونه کې درته د مخکې خزي او نیم نړۍ دوا اونۍ زی خبرونه لرو او هیله لرم چې تر پایه یې را سره واوري. د مخکې خزي په خبرونه کې چې د ازادي رادیو له څپو پرېږي دا اونۍ لملالې شینواري سره آشنا کوو. هغه میرمن چې په بیلا بیلو برخو کې د ټولنې او هیواد لپاره د خدمت مصدر ګرځېدلې. د ملالې شینواري روانې ژبه د تحصیل سوي او تجربه بود ټولنیز جوړک سره آشنایی او د خلکو سره څنګه راشه درشه هغه د محل تر لوړو موافقتونو رسولې ده. پروانه خبرونه کې تر دې دمه د ملالۍ د ژوند په سفر بریالي توب نوستون زو کړهونه غږیګو خو مخ کې لدی چې لاغي سره خبرې پیل کړو. فرشته مرسلې د ژوند په اړه لګ ډیر سره ټول کړي هغه اورو.
ملالی شینواری د زرګل خان لور په 1345 مریز کال کې د هرات په ولایت کې نړۍ ته سترګې غړولې. نوموړی د ننګرهار ولایت د شینوارو اصلي اوسیدونکی دی چې د مهال په کابل کې ژوند کوي. په کابل کې د مریم له عالی لیسې څخه فارغ شوی او د لیسانس درجه سند یې د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو څخه ترلاسه کړی. په 15 تقنینی دوره کې پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي پاتې شوی چې په خځینه وکیلانو کې تر بل هر چا ډېرې رایې خپلې کړې وي. له تیرو څخه باندې دوه کلونو راهیسې د ټولنیزو چارو او ځوانانو په برخه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار ده. ملالۍ شینواری د سولې عالي شورا په ترکیب کې د ولسو ښځو له ډلې څخه ده چې په دغه شورا کې غړیتوب اعلان شو.
بلې درنو اوریدونکو د ملالۍ شینواری لنډ ژوند لیک مو واوریدل. تاسو شینواری صاحب لکڅ ویلو نه خلاص کړی خو لا ډېر څه ویل تبن پاتې دي. تاسو ته خبرونه ته خراغ لاس وایم. ستړي مشه ډېر زیاته مننه چې زمونږ خبرونه ته مو هغه خوند ورو بخښ خبرونه ته راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه او نیکی هیلې دې تاسو ته او تاسو د دې خبرونه درنو اوریدونکو ته ورسیږي. هیله ده چې پزړه روغوسی
ډیر مننه. ان شاء الله چې خبوي او تاسو د ژوند خاطرې هغه د ژوند بریالي توبونه کدو یا ورته باندې به هم تشویقيږي او خبرونه کې بعد دوی نظرونه پیغامونه هم لرو. نو اوریدونکو کتا سره سره اړیکې نیسي 0999235540 او 0978225555 غشمیرې دي چې تاسو او مونږ سره وسلوي کول شي. ملالۍ شینواري سره مخامخ خبرې وکړي د هغه د ژوند فعالیتونو په اړه باندې وي او یا د خپل سیمو په لوسیمو کې د مخکې خزه پاړه مونږ ته خپل نظر څرګند کړي. شنواري سب استاسو د زدکړو له دورې به پیل کړو. کله مو چې زدکړه کول یو ټینګ هوټ سره مو پیل کړي وي کده کورنۍ تشویق او زور و چې باید تاسو درس وکړي کنه تاسو خپل هڅه وا.
زه لینی کمرغه چې په داسې و کورنۍ کې زیږیدلې یم چې پلار می یو څوک چې په هغه شرایطو کې چې په شینوارو کې شاید هیڅ باسواده خزانه و. زما پلار و په ځای چې د دې لورانی زده کړه وکړي د دې لورانی هم زیات وي ماشاءالله زما سره ټول موږ وخویندي. نو د و په ځای چې د دې لورانی به زده کړی کاندي. نو زه د هغه پلار لور ومه. کله چې زما پلار وفات شو زه د لاسو کلو ومه او کله چې مې مور مړه کېده خدای دې وبخي نو زه لا ډیره ځوانه نه ومه. بیا زما مور خدای دې وبخي په دې اخر کې ما ته مخ واړه و وی ویل چې نور خو دې زما نه مشره نه صرف یو خور مانه کشره. نو دی ویل چې زه یوازې تا ته اندېښ منم چې تال وړ زده کړې ونه شو کړې. نو ما هغه وخت د دې سره ژمنه وکړه چې زه به مې خپلې لوړې زده کړې پوره کوم او زه به د دې ارمان همداسې
په دې سال کې چې مور او پلار دواړه در سره نو
زمونږ د بعد مرغه چې د دې نعمت نه ډیر وخت به برخې شو. خو د خدای پاک په هر کار کې یو حکمت دی. زه هغه وخت شاید ډیره خفه شوم، ډیره زیاته زوریدلم، خو زه فکر کړم چې خدای پاک په هر کار کې د بنده د پاره ډیر خپل قانونونه هم لري، ک به د ورځ راځي خې ورځ هم ورسره ملي. نو په ژوند کې ما ډیر کړ کې چن حالتونه لیدلی، ولی کله چې انسان تر ووزی او بیا پاغه یو 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 د سکون پی و نقطه کې واقع شي، بیا د خپل ټول استړیاوي یا ټول ناخوالي بیا ورته د دې په ځای چې ډیر ورته درد ورکه، بیا چې لکه د یو قهرمان احساس سړی ته
کله کله بیا سړی له ډیر درد هم خان دی هم ژاړي داسې سندر باندې راغلي، ځکه سفر ته بند ډیر زحمت او سخت وو.
زه کله کله زما کورنۍ مشکلات همیش زیاتې، او زما د کورنۍ غړي ځینې مریضان دي ډیر، نو کله چې زه د دوی د خوالی او یا یو دغه اواز اورم، خبرې اورم، نو هغه حالت چې کله سړی ته خندا او ژړا ګډه ورشي، ژړا د بیا هم دواړه د شکر حالت دی.
او طبعاً بیا مشرانو خویندو تاسو هڅولې، هغوی تاسو هغوی زده کړې کړې وي، خپل درسونه ویلي وو.
ما ټولې خویندې شکر الحمدلله لوستې دي، ګرچې زما مشرې خور ښوونځی په غیر رسمي شکل نه دی لوستې، ولې بي سواد ښځه نه ده، لوستې ښځه ده. امي ای دینی زده کړې کړې دي، او امي په څنګ کې بیا د سواد زده کړه وکړه، چې زما مور هم خدای دې وبخي په خپل وخت کې بیا د سواد زده کړه وکړه، چې دا مې د ټول د پلار برکت او هغه ته د خدای جنتونه په نصیب
کړه. تاسو د خپل کور سره چې کوم ژمنه کړې وغه پوره کړه، تر لیسانس درجه مو زده کړو کړې، وړاندې مو بیا تب مستقیما کار پیل کړو کنه؟ الله د
هڅو زه چې څنګه فارغ شوم، ما د زده کړې او کاري ګډ شروع کړل، ځکه ما ته څوک نه و چې زما د زده کړې پیسې راکړي. زه مجبور شوم هغه وخت ما صرف عمر د ولسو کالو چې ما ولین کار شروع کړ، لومړی کار مې دا و چې زه د حق الزحمایي د معلم شوم په هغه خوانځي کې چې ما په خپل ابتدایي خوانځي لوسته و. زه چونالته ډیره مشهور هم د معلمانو په جندم، نو بیا زه په هغه مکتب کې د خپل اول سکلو ما خو بیا دیږي چې اته د شاګردانو سره مې ډیر تفاوت نه لرل. ما
او طبعا لومړی سره مو چې کار پیل کو یاز د کړمو پیل کولې، دا به ما انګیرل چې خو به د خبرې بدر پسې وي، د ټولو ته څنګه وګور کړو؟
نه هغه وخت خو به هي ډیره مشکلات، ځکه تاسو پیږی چې په ټولنه کې چې اوس موږ دومره لوستې خځې لرو، دومره خبرې شته، نو که هغه وخت چې موږ نوی هغه خصوصا به پښینوارو کې نوی پیل کوونکې کورنۍ نه و چې موږ خوانځي ته تلو، ما لوړې زده کړې کړې، او بیا مور پلار هم را سره نه و، نو موږ به خپل هغه نوم هم ساته، او خصوصا ما ته مې د پلار نوم عزت ډیر زیات مهم و. تر ډیر وخت ما چاته نه ویل زه د چا لور یم، ما ویل خدای مکړه چې زما د خاطر زما پلار بدنامه نشي، ځکه دلته دا لورانې اکثرا د کور حیا ګڼل کیږي. په داس حال کې چې زه مخالف یم دې خبرې، زه هم چې لور او زوی دواړه د کړې شي چې ښه او بد وسیږي، یوازې لورانې نه دي چې ستاسو حیا ده، ستاسو ځامن هم ستاسو حیا کې دي.
تاسو چوس زده کړې کړي د نورو خويندو یادونه مو مکړه، فکر نه کوي چې د ځامن او یاد کور کې دورونو تشمو ډکه کړي، ځکه تاسو اوس کار کوي زده کړې مو کړي نوم لري ارڅو؟
زما په کور کې اوس دا خبره چې څوک وایي چې جلی نشي کړی، دا خبره بالکل نشته. فضل له خدای ده، زما خور دی دی، زما وریری دی، زما او سرمایه گذاری هم منګه په لور او زوی باندې یو برابر کړو. زما کورنۍ نو یو مستثنی کورنۍ نن جوړه شوې، ځکه دا کورنۍ په افغانستان کې ډېری کمې چې په جلی سرمایه گذاری وکړه، په جلی باندې باور وکړه، او د جلی ته داسې ونه ګورې چې دا یو کمزور
جنس.
او زه یو شی ډیر ښه دغه لرم، زما پلار به همیش ویل چې زما لوران به د خلکو د زامنو نه مخکي، نو زه فکر کوم چې هغه دعا ده زما د پلار موږ سره، زموږ د کور جنه کې نه ویش تکړی.
او اوردونکو ته هم ورزو ورسته په خبرونه کې لتا سره هم پات کېګو، خپل ځان را ته معرفي کړی او کړه ته وای چې کوم ځای نه ماړی کني ولي.
سلامونه علي کې هلي مو نه مفسن په
وعليكم السلام،
مننه کوم در سره پالې کې ما غفار پردیس زابل ولایت څخه.
غفار پردیس ل زابل ډیر زیات په خیر راغلی، تاسو اتمن د ملالې شنواری له هڅو خبر شوی یي، وړاندې خبرونه مو زمونږ سره تعقیب کړی وي، څه به ویل غواړي؟
مننه کوم، بلې خو کران خور خبرې مو واره ل پدې خبرې زه تمننه سي خپل هوا د خپل خوند لپاره زیار باسي، او څنګه هم دا سي د سوار په اړه درته وایم زه خپل د زابل ولایت د چپان ولسوالۍ تحصیل نه لري ځکه بس نه کلی اوسېدونکی یم. هلته تاب پوهنیز مرکزونه دا هیڅ هم نشته. کله چې د سواد په اړه د چاپ نمبر واخلي سارا خلکو ته هغه ډېر بعدې خوندې باید درس ووایي. خوندې که څوک پوهېږي چاپ یې داسې معلومېږي چې درس ووایي درس یې څومره ګټه لري ځکه چې موږ ته معلومېږي چې موږ باید یو موږ ولې موږ څونه وایي یو ډاکټر به څوک جوړېدای شي. اکثره خلک داسې دي چې ګر سره و نارینه ډاکټر ته مېرمنې ورولین لانه و دا نه محرمه سړی دي وګوري یا هم ویرنځ وګوري آیا کوم څه کار وکړو چې زموږ همش به خپل هېواد ته یو کمپیوټر له کومه ځای څخه راول له خارج څخه آیا یو کومه ځای راول له خارج څخه یا یو ډاکټر به له کومه ځای راول یو نرس به له کومه ځای راول
تاسو د ښځې ونډې ته مثبت نظر ګورئ او مهمه ګڼئ.
بلې هو دا ډېر د خوند په اړه په نامه درس د ولایتي شورا ته ورکړل د وکیلانو د کمپیوټرانو د نرسانو په هر څه باره کښې باید چې موږ فکر وکړو باید چې موږ درس ووایو. لومړی دا درته وایم که ما پیغامونه هم پرې ایښي دي نو نه پوهېږو چې نصب شوي به وي که نه. موږ ولسوالۍ کښې پوهنیز مرکزونه درس
پوهنه نه لري
هیله کوم مشخله ز خپل ځوان یم مشخله د سواده په معنا نو څه معنا ځوان دي په اړه خو دی ښه صدام نظر دې ځوانانه
ډیره مننه
پرمختګ ورته غواړو ډیره مننه.
دا چې پردیس صاحب یوازې نظر درلودو پوښتنې نه درلودله تاسو خبرونه ته بخیر راغلی.
سلامونه نیکې هیلي تاسو ته او شینواري صاحب ته.
وعلیکم السلام.
احمد خان شینواري زحمت در کومه د نیمګرار ولایت د شینواري نازیانو ولسوالۍ.
احمد خان ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني د خپل استاذ چې دلته حکومت کې ملوې ونډه لري او فعالیتونه هم تاسو خبر شوي څه به ویل غواړئ؟
غوښتنه مو چې د شینواري صاحب نه یو غوښتنه وکړم هغه هم په دې ډول چې تاسو د شینواري سیمو کښې چې کومو سیمو کښې خو تاسو چې په وړاندې وویل چې دا په هرات کښې پیدا شوي پیدا یې خو په شینوارو کښې نه دی خو بیا هم که د شینوارو دپاره څه کړي او د راتلونکي دپاره څه پلانونه لري کوم کارونه یې کړي دي هغه یې تعقیب.
پوښتنه به واخلو خو هغه اوس د افغانستان په کچه کار کوي او مخکې مو وویل چې هغه د کابل ولایت څخه ولسي جرګې ته کاندید هم وه او کامیابه شوې هم وه. تاسو ته به مطمئن لږ ډېر څه ویل لري. بل اوریدونکو ته زو خپرونې ته په خیر راغلی ستړي مه شئ. د اغلی شینواري د ژوند په اړه کره ته ووایه که څه پوښتنه لرئ هغه هم اخلو.
عبدالرحمن ننګرهار
نه. او مهرباني.
موږ هم ډېر خوښ یو چې زموږ د ننګرهار نه یعنې په دې سوې یو ښځه لرو که
نه مخکښه ښځه
نو پوښتنه مې دا ده چې دي څو بچیان
دا د دې ژوند پورې شاید ډېر تړاو نه لري شخصي پوښتنې ته ځواب وایي یعنې هغه به خپله ووایي تاسو پوښتنه وکړئ. تاسو فعالیتونو ته په ټوله کښې په څه نظر ګورئ؟ هغه دمګړۍ د افغانستان د سولې په عالي شورا کښې ده څه پیغام به ورته لرئ څه موضوعات تعقیب کړي ستاسو په نظر؟
دا خو موږ خو مثبت ورته ځکه ګورو چې دا د یو وخت بریاله وه د دې ستونزې دې خپلې لیدلې د ټولنې که نه د ټولنې درد دې سره دی نو مثبت ورته فکر لرو
په ښه ډول استازیتوب وکړي. ډېره مننه عبدالرحمن له ننګرهار نه. یو وروستی اوریدونکی هم اخلو څو شېبې وروسته بیا اوریدونکو ته ورځو خو دمګړۍ یو وروستی اوریدونکی خپرونې ته په خیر راغلی. د مخکښې ښځې خپرونه د ملالۍ شینواري سره خبرې کوو او د هغې له ژوند سره اشنا کېږئ ستړي مه شئ.
جاود احمد خروډ د ننګرهار
درکوم. هلال احمد دریم مسلسل اوریدونکی دی چې له ننګرهار نه اړیکه نیسي خپرونه ته په خیر راغلی شینواري صاحب خلکو باندې ګران
سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم
السلام. زما پوښتنه د شینواري صاحب څخه دا وه چې تاسو په ننګرهار کښې د مخکښو ښځو دپاره کوم کارونه تاسو باندې بله ښځه پیدا شي که نه او که کړي نه لږ مهرباني وي په دې اړه معلومات مې ته راکړئ.
ډېره زیاته مهرباني. هلال احمد عبدالرحمن احمد خان شینواري او غفار پردیس اړیکم را سره جاوید احمد ډېره مننه شینواري صاحب ځینو اوریدونکو نظرونه او ستاسو د کار ته یې په مثبت نظر کتل خوشحاله وو. ځینې پوښتنې هم وي کوم ته ځواب ورکوئ تاسو خپل انتخاب.
افغانستان د ستونزو نه یعنې ډېرې زیاتې دي زه پوهېږم په خپله باندې دغه زابل ولایت یوه ښه نمونه ده چې هلته په رښتیا هم د جګړو د کبله د ښوونځیو دروازې تړلي دي
اما خلک یې مثبت فکر او نظر لري
بالکل شته او دې دپاره باید موږ کار وکړو. دا هم زه منم. ما یو څو موده وړاندې د رئیس صاحب جمهور ته یو طرحه وړاندې کړه چې په هغې کښې د ښځو د خصوصا د جګړه ځپلو ښځو د جګړه ځپلو سیمو دپاره یوه طرحه وه چې څنګه وکړی شو چې هغه خځې چې یا هغه نجونې چې بل داسې اوسیمو کې چلته خوانځي نشته د جنکانو د لپاره د تعلیم زمينه نه د برابر الته معلم خځه نشته نو بیا د څنګه موږ روزلې شو د څنګه موږ لار ورته خلاصولې شو موږ ورته ما ورته تر هور کړي وو او لا هم شاید ورسره یو کې دې شي چې د پام وړي هم وګرځي ما تاسو پوهیږئ چې صرف یواز نظر ورکول شم رئیس ته او ما د خپل کار کړي دي پاتې شو دا چې شینوارې ما وو ز شینوارې او ام دغه اوس هم زما کور کې شاید ملمانه راکړ شینوار نه ناستي کله کله چې څومره زکړې شم هغه مره ورسره همکاري لرم زما شینوار شپګول سوالې دی او زه د ټولو یم یوازې دی وی ول سوالې نه یم خصوصا د تعلیم په برخه کې ډېر سختې ستونزې لري منګه موین سره ما اته ځانګړي خبرې کړې دي په دې اړوند چې څنګه وکړې شو چې په شینوارو کې منګه د تعلیم کچه لوړه بوزو او خصوصا اغستونز په ګوته کړو چې څنګه لار ورته هوارول شي
شنوارې په سیمه در باندې حق لري خو دا مال تاسو د افغانستان شموله
بالکل افغانستان شموله فکر کړم ام افغانستان کې هم زما سیمه په اغه سیمه کې د چیز ماته د ټولنه زیاته لمړیتوب نه لري ام د یان داس نو هم چې زبیخي ام غای ام دا ټول سیمه چې جګړه پکې روان دي دا زما د لپاره لمړیتوب لري ځکه لري چې چرته موږ دوی د لپاره کار و نه کړو دی دلته به ام غسی بی سوادی نالوستی فقر بیچارگی تنگدستی دا به ای او بیا به د جګړې سبب ګرځيږي چون زه د سولې په برخه کې هم فعال یم نو زه د سولې په برخه کې هم هلې ځلې کړم نو دا ټولې سیمې زما سره زما په سوچ کې دي زما په زړه کې دي چې زه غواړم ورته کار وکړم
د سولې موضوع یاد شو چې په همدې ځای لکه خبرې وکړ تاسو خو سولې لشو راغړم تیر کال چې موږ تاسو سره مصايبه لرله مرکم لرله تاسو قطر ته سفر کړو پاکستان ته سفر کړو بیا مهمه خبره دا و چې تاسو سره طالب کوم پلاوی چې خبرې کړې و تاسو لچا غوي و جړل حتی د افغانستان وخت هغه خبر بیا مونږ و جړول هغه اصلا د افغانستان څنګه و
اصلا دا سوچ زه ته یو ناڅاپي ماته چا ویل چې تاسو غواړي چې هغه وخت د ولسمشر سلاکار نه و منو ماته بلنه راکړه چې آیا سولې پروګرامونو کې غواړي چې ګډون وکړي من قطر ته سفر لرو او مخه مخ طالبانو سره کینو بلخه ځه به هم نه دوه جنکین را سره وي خو هغه پغه دغه کې یعنی هغه کسانو چې فسیلیټری کړه زه څو کوم چې پغه حیات کې باید ناست وي یعنی دا د دې ټرک ټو خبرې وي ټرک ټو خبرې یعنی مستقیما د دولت او دغه مینس کې نه کیږي د خلکو او د مخالف وسله والو ډلو په مینس کې کیږي نو کله چې زه د خلکو په استازي توبل تلاړم نو زما وظیفه دا و چې زه د خلکو پیغام ملته ورسوم خصوصا د خزو پیغام ورسوم کلونه کیږي چې زمنګ خويندې چې کله هم ټوپک تلاس نه ده کړې د جګړو قرباني کیږي کله ځامن دي کله ورونه دي او کله هم د ژوند ملګری دي چې په کلاس د لاس اور کوي نو ما هم د اغه انزور اغه ته وړاندې کړ ځکه زه کله چې خبرې کړم د زړه نه کړم او اغه کې ذریعہ نه کړم نو اغه د کبل د مقابل لوري باندې هم اغه اسکاندي نو لنی کمرغه چې په اغه هم اغه ز وکړ او د یو کس ویل چې ما د سترګونو وښ کړ اغلی په نامه د جان محمد مدنی وو چې فکر کړم هغه د طالبانو یو قندهارې یو سړی وو هغه ما سره خبرې ورسته وکړي زما د سولې په برخه کې هلې ځلې هم امدادي چې کنارینه سولې نه غواړي نو هغه بخپل کار کولې زه سولې غواړم ځکه یو غواړم چې زما جګړه نه دېسته او زه د هغه خزو استازي توپ په دغه کار کې کړم چې صرف او صرف قربانيانی دي
او د دوه نور اوردونکو پښتنه تام مرزو په دې برخه کې سولې موضوع او ماته موضوع را یاد شوم باید پښتنه میکړي وای هلال احمد ویل د خزو لپاره مو څه کړی ته څه ملګری
ما په دغه لکه څنګه چې تاسو ویل چې د خزو ما کوشش کړی چې هر کله اگر اختینه غ تر یو زی پور ورسوم دا ورته مې د تم د مارچ پروګرام کې ولسمشر سره او د ولسمشر لمیرمنې وغوښته چې آیا تاسو پخپل حاضر یست چې هغه د کلی خزه تاسو ته راشي او کینی نور خو ملالی شینوار تاسو ته کیناست داسې خزه چې لوست دي دوی کیناست دغه نالوست د خزو دروازه ته ور خلاص کړي به دوی زما سره خبره و منله تقریبا منګه 15 پیته کس خزه د ډیرو لور پرتو سیمونه راوسته چې په دې کې البته د ننګرهار نام وی او په دې کې د داعش هغه راتختی د لیکورنۍ او میرمنې وی خصوصا هغه میرمنې وی چې هغه تکسا یا نبي څومره کسانو چې په شینوارو کې په بمونو باندې دا کسان کېنول. د دوی میرمنې هم یو څلور کسه منګ راوستي کېناست، د دوی دردونه منګ واورېده او یو څه مرسته هم ورسره وشوه. یوازې اویز منګ هدف نه و چې یوازې مغه 500 سره منګ کومک کړو، ما غوښته چې په 500 کې د 15 لکو خزو اوازي او هغه رښتینی انځوري چې بل اخر رئیس د جمهور او میرمنې په خپل وګ پوي چې دغه خزي په کمزې کې مشکل لري، شاید د خار خزي یو ډول مشکل لري، د کلی خزه بل ډول مشکل لري. نو زه کوشش کړم چې خپل واورم. زه په خپل کور کې لاوسه پورې زه د ولسنه وتلې خزه نه یم، زه لاوسه پورې په زری موټرو کې نه ګرځم او نه باډي ګاردان ګرځوم. زه ډیر عادي ژوند کړم او ډیر عادي لاوسه پورې د خلکو په مینځ کې لاوسه پورې مغز خبریاله یم او هماغه سطح باندې خزایم، ولو که ما ډیر لوړې چوکۍ باندې کار وکړم، ما ته هغه مهم نه دي، چوکۍ نه دي مهم. لوړ انسان هغه دی چې کینی د پخاورو کې کینی، ما خلکو ته عزت یو پاچا ورکاندي. نو زه کله نه یم وتلې د ټولنې نه چې څوک فکر وکړي چې ونه ملالۍ اوس لاړل ته ورسېدي، اوس موږ څه کوي؟ زه اوسه پورې سودا د خپل کور خپل اخلم، زه اوسه پورې په بازار کې خپل ګرځېږم، زه د خلکو سره ناسته ولاړلم، کلی ولس د دې نه لري نه یم. ما تاسو ته نن ویل چې دغه نن سهار ما شاید د شینوارو جوار خوړلې، نو شاید به تاسو باور نه کړئ.
بلې، د موافقتونو هم دې راسته راځو که څه هم تاسو ځان پټولنه کې احساس وي، لا هم پټولنه کې ځان ګڼي اوریدونکو ته مو ویل ارڅه وازه. اما څنګه تر دې ځای ورسېدلې تاسو؟ په لومړي سر کې په ورسنې کې کار کوو، وروسته اوس دوه درې وظیفې یو ځای لري، د جمهور مشاور د سولې پالي شورا کې ترکیب جوړخ کې تاسو او څو وظیفې مختوي
ګورې؟ دا یو څه جرأت غواړي. سچ کله بی بی سی تراتله مول دا یو جرأت، ځکه زه د یو داس کورنۍ و مچې اغه د دې وړاندې نه څوک تل رادیو ټلویزیون کې دیشانو کې کار نه کړي، او زه خپل هم خبریال نه ما حقوق لوستي. یو جرأت مې وکړ چې راځه زه د کله چې شینوارو کې ما غوښته کې ما د خزو ژوند لیدلې، او ما لیدلې چې هغه څنګه په سر باندې وبر اوړي، څنګه خسر اوړي، څنګه غوال وشي، څنګه ډاکټر ته ځي، سره کم ناخوالي لري، سره کم به چاره دي، سره کوم مظلوم دي او څنګه خوارې دي، د ژوند نورې قصې هم دا غوي ډېر دي. نو کله چې مې دا په خپل لید نو ما ځان سره سوچو کې چې دغه خبرې به زه څه وخت رسولې شم او څنګه به دې ته د حل لارې فکر کوم. نو هغه شی د دې سبب شو چې زه ژورنالیست شوم یا خبریاله شوم. چې کله زه خبریاله شوم نو زما اولین یا لومړنی کارونه هم دا و چې زه ټولنیز رپورټونه به مې ډېر زیات کړه، تر شینوارو لاړم، تر پکتیا لاړم، تر پکتیکا لاړم، تر هرات لاړم، د افغانستان ګوټ ګوټ مې وکت، او خاص او خاص ما د کیګدیو د لاندې نه مې د خلکو غږونه راپورته کړه او خپاره مې کړه، او دا مې د ژوند تر ټولو خوندور حالت و چې زه به د خلکو سره وم، او خصوصا د کوچیانو هغه رپورټ مې هیڅ خپل نه ریږي چې په ما یې غږ وکړه او ما ورته ویل سپید در وتړه کنه. نو دا یو هغه زما د ژوند تر ټولو خوندور حالت مو، دردونکې حالت مو، هغه تاسو چې ویل چې خندا او ژړا پکې ام دغه حالت دي. او بیا کله چې دا خبره مې ولیدې چې په افغانستان کې په سیاست کې خځې نشته، او خصوصا زه د یو داسې ټولنې غړی یم چې الته د لوستې خځې کمی دي، نو طبعا چې ماته یو میدان خالی شو، په دې کې اوس ضرور دا و چې څوک یو ګام کې دي. نو ما دا هر څه چې دا ټول څومره شهرت مې چې په بی بی سي کې ترلاسه کړی، او دا مې شاته کې خود ما ویل زه سیاست ته ځم د خځو لپاره، د خپل جنس لپاره، او د خپل لس د پاره ځم. نو ما دا قدم کې خود، او دویم قدم مې د ولسی جرګې غړی شوم. بیا د ولسی جرګې نو وروسته ما دوه کاله د اقتصاد په وزارت کې د وزیر مشاور او پاتې شوم. بیا هغه نو وروسته دوه کاله ز په نیویارک کې د ډیپلوماټ په توګه ومه، چې دا قسمت زما په سوانه کې نو راغله. او څنګه ته زه هر کله یو مدني فعال پاتې شوم، هم دا اوس چې د ولسمشر سلاکار هم يم ز
مدني فعالیتونه. دوباره راز مو دونکو ته ویلې ته هغه میرمنې چې غواړي ستاسو په پل باندې پل کې دی، دوی ته مغه فارموله او فارمیټ جوړ کو، دا چې څنګه سي وړاندې اوریدونکو ته هم ورزو چې څه ویل غواړي ستاسو د ژوند پاړه باندې او خپل څه کول غواړي. خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی، ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده، لطفا خپل مزان معرفي کړئ. بله،
وعلیکم
السلام. ځان دې معرفي کړه سره نه سلام دراغه ما کلام درانغه مهرباني او استاسو اړیکه پاک صفانه د غږ د خنراز یم دومره مویل چې تاسو ملالۍ شنواری ابتکار کړی او تاسو په ویاړې د مواردل بل اوردونکو ته ورزو ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلی تو خیسه زمونږه مشنه اوردونکو ډیر زیات په خیر راغلی ستړي مشي
او تاسو محترم ملمنی او ټول اوردونکو ته د مننې په سلام
وړاندې کوم وعلیکم السلام په خیر راغلی مهرباني
ډیر خوشاله چې تاسو مې ډیر سم ملمنه وستیو ته او موږ خوشاله یو چې زغ ارو د کوم لالي شنوارې د ملت ټول وګړي او افغانان ته ځنې د دې غیرت اخلاق دې کله د قدر ورډ موږ د قدر په سر وګورو خدای دې وکړي چې موږ نور هم د غي مخکښ څه دی ولر او خدای دې ولر واکان په دې وخت عصر کې وخدای ته ډیر اهمیت وکړو خدمتونه زنګړي خدمتونه وکړي خاص تن د ټولې په اړه کې موږ له دې څخه د پښتنه
ډېر مننه تاسو پښتنه مو وخت او د دې په اړه باندې تاسو نظر هم تخې سپ ډېر مننه خیر تاسو اړ کېنه بل اردن کې ته هم ورزو قاری شه پښتون ډېر زیات په خیر راغلی خبرونه تستړي مشي
ولی زدران صاحب ډېر فزامت رخصو یم سلام الله تاسو باندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکون خو دې دوم ته
وعليكم السلام
ازلي برنی مل مل ته شنواري ته سلام الله
مهرباني
بلے سبحان زدران واقعا تر نظر بچری رہو کله چې اغلی شنواری خو چې راځو تر اغله په اول ورځ ما رجزه غوړې دي نو ما غوښتل چې کله مستقیمه نه رجزه غوړم خو
دا اوس خبره ور سره کولای شي پښتون امدا ملمنه دنن تاسو خاطرې تر لري هغه کراته وي خبرونه بخوندور شي
بلے ما کله چې دغه پروګرامونه اوران کول په هغه وخت به ان شاء الله دا نو کبه وا چې ترمنل کړي نو داغه وخت زره دي سره دي نو ترخه خاطر لرم افتخار پکوم نه مې افتخار پکوم که څوک ما دیموکراسي مې افتخار پکوم او کومه د سمونه بولم
قاری سپ تاسو خپل د قدر وړي
نظر تاسو حق دی ورکول شي دی عمرمن ونده عمرمن ونده پټولنه کې هغه پاړه مونږ مخکې دلته غیتلې علماء سره تاسو نظر مو پغړ اما اوس هغه څو دند مختوړی تاسو دغه د سفر ته بیان کړو ستونزې ګاللې دی فکر کوي اوس تر بریالې تو بر رسول هغه مخکې عمرمن غنی زدران
صاحب ما د څه په اړه کې کزو کڅو کې دا وای او تاسو هم دا و پوېږي کزو په خپل په قرآنی کې وشدل يم خو دا په دینی علوم کې تیر انځ ډاکټرال لرم باوجود د دې زده شو مدافع يم کله څو خبر او ز خپل مبارزه جاری ساتم دا روانه مبارزه می جاری ساتل د بار بار د علماء او مجالس کې ما دا خبره کړې بیا هم کوم که څوک مونږ مناظره تیار يم خو تر هغه نظر به سره تیری افغانستان په مناظرو نو سره پېچل کېږي
همدا څنګه
خبره دا ده ا تاسو خو دې زما زړه خوش کړئ چې تاسو د ملالۍ شنواري نوم واخستې زما ملالۍ میوندې په یاد باندې راغله ما خپل په تیرې و معلوماته باروت شپېلې مراولې ما ته توپک عمر مې مراولې او د میوندې ملالۍ ورور يم بچانو بس نور مې مورانه وې دا ما خپل په شیر کې وې نو خبره دا ده چې دې چې خپل سوانه بیانوله زما زړه خوش کړئ چې واقعا دا په صغیره پاتې شه او بیا
نو د ټول هڅو ته فکر کوي چې هغه تر خبري اله ته بونه رسیدلې ده
زه فکر کوم چې واقعا هغه او هغه د دې د مور کنټوب او د دې د پلار د دنیا څخه تل وفا کوم بریالي مېرمن د خدای تر دغه بریالي چې خو دې پښتنې جنلره سیسه پروګرام
مهرباني
اول پښتنو خنډه شنواری خور پښتنه مثال سم مستقیم انداز چې تاسو خو وسه سلاکار یاست په ټولنیزو ارسو کې د ځوانانو په دغه په چارو کې تاسو څومره د دې مېرمنو ږغ یا څومره د ځوانانو ږغ د پروفیسر وزره سوال دی چې ځوانان په قراته ملت کې د ملت د ملا تیر دی او تاسو په دوره کې اوس رئیس جمهور څومره ساس خبرې اورېدلې دي ځوان نسل ته څومره سپارلې ده خو یو پښتنه او دوهمه پښتنه مې دا ده چې د دې دیني زده کړو خبره وکړه دی چې زما کشر خور دیني زده کړې کړې دي تاسو خپل
حقونو مدافع دی یعنی زما د حق مدافع دی دا ما لپاره ډیره خوشحالي خبره ده ما حقوق او سیاسي علوم لوستي دي او په سیاسي علومو کې هم مونږ بیا یو برخه لرله د فامیل حقوقو چې هغه د اسلام د پلوه مونږ یو بل د غرم لرل چې د اسلامي حقوق د اسلام د پلوه غم مونږ لوسته جزا حقوق د اسلام د پلوه غم مونږ لوسته او په څنګ کې مونږ د نه نوی مادی د فقه چې دی هغه هم مونږ لوسته وی او فقی قاعده دی هغه ته قاعده فقی وی په څنګه کله چې شینواره ته لاړم نو زما د ډیر کتاب سره چې شوق ما ډیر کتابونه لوسته او هغه کې نو بیا د زما تر زوی د پاکستان نه راغله وغه ډیر زیات کتابونه د اردو ژبه راوړي وغه په اردو ژبه کې د اسلامي کتابونه ډیر راوړي نو لنی کمرغه چې ما بیا په مختلفو برخو کې تمام مثلا وهابیت کتابونه چې دي د دوی په حساب باندې وي دا وهابیانو کتابونه اغه مې هم د ولوسته زه ټول شهر ولما او مطالعه مې لپاره علي د علي شریعتي کتابونه مې ولوسته چې اغه هم
کافي مطالعه لري په دې برخه کې نه
یعنی د اسلام د پلاوه ځان اول او خيار کې چې د ازما څه شه ده وزیرانه څنګه نشي خوړه
بالکل
او پات شو د وانانو مېرمنو غک و لندن اتلونکي کې پروګرام لرو ان شاء الله چې البته ما تاسو ویل چې یوازې د ولسمشر سلاکار نه يم زه یو مدني فعال يم زه د یو مدني خوځښت ډیر اومده برخه کې کار کړم او د غوی د طریقه هم ځین کارونه د ځوانانو لپاره د خځو لپاره د تر سره کوم
ولسمشر مو څومره خبري اوري
ولسمشر می خبري اوري او زیاتره خبري زما د ځوانانو د خځو په اړه باندې اوري نور سره زما خبري نه اوري واضح به وي زما د ولسمشر خپل سلاکار نو زه بیا په غوی په برخه کې کار نه کړم او دوی زما په کار کې کار نه لري نو زما سره بیا دوی د خځو پاړوند ماته ستو څو موده مخکې مې ورته تر هور کړی چې اغه نو ما ور باندې ډیر کار وک چې د زورت لیکلی شان ور کوم یواز داس نه دي چې زورت کین مو کیسه ورته کوم دا ولسمشر کار غوړی او کاغذ غوړی نو ما په کاغذونو کې ډیر څور ته ور کړی دي ولز خو د یعنی داس نه ده چې زه فکر کړم چې ټول شین بز ما ومني ځکه زه هم عقل کل نه یم نو څه چې خیغه به منی کنه نو زه خپل نظریات تر تور کوم خدای دوی چې زما نظریات سمي د دې ټولنې د غوښتنو سره برابرۍ او د عمل جمع واغستل شي کم قسمتونه نه امکان ونه لري بیا زه غد مدني ټولنې د لرنا عملی
پښتون تبن ځوابونه خسي تو خسي د سولې لپاره تاسو
د سولې لپاره ز ما ویل ک ټول نارینه یو خواته شي چې نا صادق اوسي یو ملالې شینواري هم کافی ده چې د سولې په برخه کې صادقانه هلې ځلې وکړه زه د سولې لپاره ژمنه يم په دې نه شرمېږم ځکه زه د یو ضرورت په توګه احساسوم زه په دې هیواد کې شوم لویا شوم او ان شاء الله چې مرګ به مې هم عمدل تې ځکه زه د مرګ دغه نه پیږم د خدای پاک په پلانونو سره زه ډیر نه یم
په ډیر خلکو تاسو نوم د میوندې ملالې نوم ور یادوي
ولا زه خوشبختانه ویم یعنی کمرغه ویم
جدا
د نوم په ما باندې هم ګران دی د دې لپاره نه چې زما نوم دی د دې لپاره چې دا د تاریخ یو ډیره پیاوړې خزه تیره شوی د افغانستان د تاریخ یو برخه کیده شي زه هم کیده شي نه زه د امغې
په کابل تاسو لرو دلته خبرونه کی تاسو
د اغید کابل زه ملالې یم نو یو وخت ما په احمد شاه مینا کې می کار کړ نو هغه ته می نیالګی کینول نو هغه خلکو ماته ویل چې دغه څلور لارې بستا په نام کړو ما ویل زما په نام یې کړی یاد مړاله ای وای وندې په نام یې کړی زما په نام ته وایي ټول راته وخندل وی او اوس چې چرته ملالیان یې هغه بته ما چې زه په هر ملالۍ کې ځان ګورم
دا ټول سفر چې تاسو زحمتونه هم ګاللی بریالیتوبونه ته هم رسیدلی په څه شي ډېر ویاړ یا هغه څه چې تاسو کورنۍ ته ویاړ درکړی وي تاسو ته خپله د ویاړ احساس کیږي
تر ټولو زیات چې زه د خوشاله یم د لانه چې زه ښځه پیدا کړی زه پوهیږم چې شاید ډېر ښځې به فکر کړي چې ښځه یعنی یو ناقصه انسان خو زه فکر کړم چې او ډېرې ښځې ماته وایي که نه زما نیاب هم دا خبره ماته کړه چې نارینه په لویه ورځ پیدا دي خو که زه په یوه وړه ورځ کې پیدا هم یم زه د خدای نه شکر گزاره یم او زما دپاره زما ښځېتوب ویاړ دی ځکه زه یو عادي انسان نه وم زه یو پیاوړی انسان وم چې خدای پاک په داسې یوه ټولنه کې چې جنس الته یو ننګونه دستا په وړاندې زه په یو داسې ټولنه کې چې ښځې ته د انسان درجه نه ورکول کیږي څوک ورته عاجزه وایي څوک ورته بیچاره سرتور او تور سری وایي څوک ورته یو نوم
ګرګري
رنګارنګ نومونه موږ په خپل نومو ماته کله کله یېرو څوک راته خور مور وایي زه هم زه انسان یم او شکر چې زه ښځه یم ځکه د ګورې تاسو په قران کې مریم لری زما د پاره مریم د ټولو نه یعنی ښه مثال دی چې زه وایم چې آیا مریم پیغمبره نه وه د الله پاک خو د خدای پاک د ټولو نه د زیات دغه لاندې راغلی وه په کارونو کې په کم کار مې چې ډېر خوښېده افتخار خو زه تر اوسه پر د ویاړ د ما داس کار نه دی کړی چې زه په ویاړم ډېر داسې فخر فروشي په وکړم او ویم چې زه یوازې
افغاني ټولنه کې تاسو دومره بریاوې ډېر څه دي چې باید ارڅوک په وکړم
نه زه فکر کوم چې دا موږ یو کم مشکلات نه ډک ټولنه کې ژوند کړو زه کزما غونډه کړې چې یو څه راوځي نو بیا وایي چې زه خو ګوره داس تکړه یم نو تکړه ډېر نه یم خو خبره دا ده چې دغه ټولنه کې ډېر کم خزي راوتلې دي ماته لکه یعنی زه په دې ګوتو بشمار وایم یا کوم خزو په جام کې چې لا اقل خپل حق تر لاسه کولای شم نو کله کله زه په دې ویاړم چې یو دغه خزو نه يم چې و مې کړی شو چې په افغاني ټولنه کې خپل حق تر لاسه
او چې مدیر زوروي
جګړه مې ډیر زوري او د خلکو فقر مې ډیر زوري او د دې دا داشه مې نشم زغملای کله چې یو انسان بل انسان ته وګورم چې محتاج دی
او دا عملن ډیر ټولنه کې
تاسو وینئ دا ما په ټولنه کې ډیر زیات دی او داشه ما زوري
خلکو لاس نیوي کوي بیا کله چې دا څه سره مخ کیږي تبن تاسو امکانات نشته
زه غوړم د یتیمانو سره ډیر زیات کار وکړم ځکه او امدید لپاره ما
کړه مودې مالی مرستې کوي ورسره
نه یوازې ما هغه قسمت به نه یادو ځکه هغه د خدای سره دی بنده بد ښکارې کیږي موږ ته خدای ډیر راکړي موږ سره خدای ډیر لاس راکړي دی نو زه به نه حسابوم ولې زه کوشش کړم چې کار وکړم
ډیر زیاته مهرباني ملالۍ شنواری چې زموږ سره د مخکخي خزي خبرونه کوي خبرونه خوندو
اول خداس نه مننه چې زموږ مخکخه خزه ماري
نه تاسو یې موږ له ډیر مننه
الله دې د افغانستان هر خزه مخکخه لري
ډیر مننه تاسو له حضور ندر نور دن کول تاسو نه مننه تاسو په افغاني ټولنه کې د خزو ونډورول ته څه پد کوم نظر ګوري 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره ته موږ غیږ پیغام نه راته پرېږدې وړاندې په خبرونه کې د نیمه نړۍ خبرونه لرو هغه کوم د خزو وند چېړو د دې خبرونه اوریدو ته مراقب بولم
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي
تلاس کلنې د انجلیل پر تکل سوي ده
خو تاسو وایي چې دا به ولر شیل ته به یو خوش کې وبي ما ول دا غدا غونوز ما په رړه پاتې ده زه غشتنه
د هټول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشتہ غنی
سلام د دیونی په نیمه نړۍ خبرونه کې د خزو د سهارنی سپورت پاړه غږیګو په نور نړۍ کې د عادي خبره ده چې خځې دې له کوره په ورزشي جامو کې سهار وختي راووځي او د روغ بدن لپاره دې ورزش وکړي، خو دلته په افغانستان کې په دې برخه کې هم ستونزې شته. اوس مهال د افغانستان د لویو ښارونو په ځینو سیمو کې ښځې سهار وختي له کوره راووځي او ورزش کوي. دغو ښځو څنګه ولې سهارني ورزش کولو ته مخه کړې؟ په دې لاره کې خنډونه څه دي؟ زموږ همکار فرشته غنی سهار وختي په کابل کې د ښځو لپاره یوه ځانګړي پارک ته تللې وه چې د ښځو سره د سهارني ورزش په اړه خبرې وکړي. دا چې دوی څنګه په خپل سخت او مصروف ژوند کې بیا هم سپورت ته وخت ورکوي او د خپلې روغتیا غم ورسره دی، له دوی به یې واورئ. په دې خپرونه کې د خلکو د بدني روزنې د ریاست نظرونه او د یوې ورزشي ټولنې د مشرې خبرې هم شاملې دي.
په پاکه هوا کې سایستل او د مرغیو چغار د پارک ته بیل خوند ورکړي، لکه اکل چې د خوخي موسیقي دی ناصافي چیرته وغږیږي. پارک تک شین دی، شبنم د ګلونو سرونه حد کړي، نرم باد د ونو ګڼې او ببرې پاڼې داسې رپوي چې زړه دې غواړي وخت همدلته ودرېږي او ته د طبیعت د دې ښکلا ننداره وکړې. د ښځو شور زیات شو. زما په کین خوا کې ډله ډله ښځې په شنو، سرو، تورو، خړو او داسې نورو رنګه جامو کې له کورونو را روانې دي، په دې هوډ چې ورزش وکړي او خپل ژوند وژغوري. جالبه دلته دا ده چې ځینې ښځې خو په چادرۍ کې راغلي، دوی په داسې حالت کې چې لوی ګرد کمرچین کمیسونه یې په تن دي، چادرې یې هم له ځانه تاوه کړي. ځینې یې په ډېرې تیزۍ، خو ځینې بیا ورو ورو قدمونه اخلي. یوه چې څیره یې آبي رنګه چادري پوښلې ده چټک ګامونه اخلي او تر نورو ډیره تیزه روانه ده. خو تر څو چې هغه رارسیږي، زه به دلته د پارک په چمن کې د ناستو ښځو سره وغږیږم چې خپلو نورو ملګرو ته په تمه دي.
سلام، مننه دا دې ورزش کوي. زم درته راغله
دادی په چادرې کې ورزش کوونکې ښځې هم را ورسېدې، که مخونه پټ دي خو نورو ښځو ته پیغام رسوي چې د روغتیا ساتنه په سنتي ټولنه کې هم ممکنه ده. نوم دې راته وایې؟
زیده. وتلې انت ملا درد مې لږ خسي په خو درد لرم، ملا درد لرم، چادرې کې بیا وځو تنم داسې مې نه پرېږدي.
بیا کله داسې نه دي شوي چې تاسې ولوېږي او پښه مو پکې بنده شي، که پام ورته کوی؟
پام ورته کوم، اوسې پام نه کوه خو لېږو مخه مو پټي.
ځینې ښځې چې همدا ورزش ته راوتلې دي، بیا نو د دې خوا نه سودا هم د ځان سره اخلي، څه بوره شوه او ډوډۍ شوه، تاسې خو داسې کړي؟
هو، موږ هم بیا بعضې وخت سودا چای، ډوډۍ، بوره چای، یو چای خوراک لپاره، یو خیمه یا ملایي فن
هم د ځان سره وړو.
د ځان سره وړو، ماشومان ته چای مې سره ورته ږدو.
مخکې چې مو ورزش نه کوو سودا هم نه اخیستن؟
نه، کور کې به وو. نو اوس سوزو، بیا دې خوا نه ځو سودا، یو شی اخلو زه کور ته.
خوشحاله اوسئ، ځنه خی ورزش دي کوه. د ورزش او په تیره پلي تګ لپاره په بازار کې ځانګړي بوټونه شته، خو زه چې د دغو ښځو پښو ته ګورم، څوک په پلاستیکي چپلکو، څوک په عادي بوټانو، او کمې ښځې شته چې د ورزش په ځانګړو پایزارونو کې راغلي دي. یوه ښځه چې په ستمېدو مې تر څنګه راورسېده، په ګلابي رنګه پلاستیکي چپلکو کې پلی تګ کوي. ګومان کوم چې کومه ناروغي به لري. ترې پوښتنه به وکړم، څومره وخت کېږي چې تاسو ورزش کوئ؟
دا نیم دوه کاله کېږي.
یو نیم دوه کاله کېږي. ځوانم چې وی ورزش دې کوو؟
نه، ځوانم نه مې نه کړې.
ولې دې نه کوو؟
خو ښه، بعض ځواني وانو مې ځانو مستي دی نو چې اوس زاړو شلوار مرازن شپاشله
اوس نو مجبوره یې چې ورزش
وکړي. مجبوره یم، اوس بېخي مجبوره یم.
وزن دې زیات شوی دی که نه؟
وزن زیاده کنم لوازم نخواهد زیاده غیم
دوازم
سل وغده
سل کلوی
آه سل در شکر می لگف سرا خده دوازم سرا نه در گرزوانی سرا شکر می چوت ده نورا سیزلوی سپک ده
ورزش چه ده نکو چه مشکل سر مخوی
ورزش میشی نکوالو بس خواهم کلبم شیخو گیدر کلبم شیخو گیدر و در کور که میزویتو زمیرمیتو چیزیتی گرزا لطر تا بوشی لارم بوشی تو ورزش کوا تنو رغنه لار
دواو اس نخوری ورزش کنی
خورمی دواو شکر دواو خورمی وینی غیر خورم کنوز ورزش تا دارم ارسم زیر جمعه نشم یا
نه خدای دینه کسی دجواندی وی
خیلی سید
دغه خزی وای چې کله لکوره تر دغه پارک راځي نو ځینې کسان دوی زوروي خو بیا هم د دوی کلک هوډ د دې سبب شي چې دا هر څه بی معنا وګڼل شي. درنو اوریدونکو، ښایي د سپورت د ګټو په اړه تاسو په وار وار اوریدلی وي. د بدن د وزن کمولو او مناسب اندام درلودلو ترڅنګ دلته ځینې نور لاملونه هم شته چې سپورت کولو ته مو اړ باسي. د ورزش له لارې کولی شو چې خپل ځینې اندېښنې هم لرې کړو. په دغه پارک کې داسې ښځې هم شته دي چې د روحي وضعیت ښه کېدو لپاره ورزش کولو او ځغاستې ته یې مخه کړې ده. دا مخامخ راته د پارک په څوکۍ کې داسې ښځه ناسته ده چې خوله یې له خندا ډکه ده او له نورو ښځو سره خبرې کوي. راځئ خوا ته به یې ورشمه چې دا څه وایي.
تاسو به ما سره خبرې وکړئ؟
ورسره یې کتې ورسره
وکړئ. تاسو دواړه خبرې وکړئ.
راوځو موږ راوځو سدا شکرم بیا خبره ټیټ سي فشارم ښه سي شکر لرو فشار لرو کیم خوږیږي مونږ وایي که لږ چسپان د سوخي سو چستې سو واښه ټاکو ډنګرې سو.
بیا څنګه دې وزن مو کم کړی؟
هو ډېر هم کم کړی.
هر سهار اوځي؟
هر سهار اوس.
ته نه منډې وایي که نور ورزش هم
نه والا ته نه زه خو منډې وهم نور ورزش نسو لاس پکې نه سم کوروي.
څنګه یې نشئ کوروی؟
خوږیږم ټوله کته منډه دورې وهم.
څو کلنه به وي؟
زه څه خبره یم څه وایم درته دا کې کلونه معلومي.
خیر اوسې ورزش نه کوه.
خیر اوسې.
خواته می نورې ښځې هم را ورسېدې خو په بیړه تېرې شوې. یو څو تنه ترې له موږ نه یو څه لرې په چمن کې کېناستې او ځینې فزیکي حرکتونه ترسره کوي. ستړي ښکارېږي خو زه د دوی له ډلې د هغې خواته راغلم چې لا تر اوسه هم منډې وهي او ستړي ده. نمره ته وای
زه حمیده یم.
حمیده جانې په تشین سهار کې څنګه راوتلې؟
زه ورزش ته پاره زه کته ورزش هي صحت دی پاره شد سهار شپږ بجې راوځم او تر و بجو پرې دغه تاسو منډې وامه
او چې در باندې نه وخت نه شو ورځي.
سلامات
منډې ته نه نه ورکې
ځان دی اوس بلې خګه خزه یې نوم دی آباد شي خدای
تاسو خدای پامه خدای پامه. دلته راغلي اکثره ښځې د زیات وزن ډول ډول ناروغیو اندېښنو او ځینو رواني ستونزو سره مخ دي. که څه هم ځوانې نجونې یې په منځ کې شته خو ډېره برخه یې د پاخه عمر لرونکې ښځې دي چې په ځوانۍ کې د بېلابېلو دلایلو له کبله ورزش نه دی کړی خو نن یې د ډاکټرانو خبره منلې دلته ورزش کوي او له ناروغیو ځانونه ژغوري.
د افغان ښځو د ژوند ستونزې پای ته نه رسیږي.
میړه مې راته راغی چې لرګی راته وښکو داسې ودربولم
خو د حل لارو موندلو لپاره یې څه وکړو؟
شخصي د حل لارې دا دي چې په کورنۍ کې خپل د شخصي اړیکې داسې جوړې کړم چې عدم تعادل سره ډېر منځ ته راشي.
دا هر څه په نیمه نړۍ خپرونه کې له ازادي راډیو څخه واورئ.
د خزو د ورزش کولو په اړه د خلکو نظرونه څه دي؟ راځي ځینې واورو.
د زرمت وسدل کوم محمد اعظم نوم ده. نو ورزش خو د نام انسان لپاره ښه شی ده خو ښځه چې وځي باید په پرده کې ووځي او پرده کې راشي.
زما نوم سارا ده او زمونږ کور په چلستون کې ده. صحتمندي وایي لویه پاچاهي ده. نو که څوک غواړي چې روغ صحت ولري آرام صحت ولري خوشحاله اوسي د هر نگانه نو باید شي ورزش وکړي. دا کوم خراب کار نه دی.
نو وبدلا دا کابل مکرانه کې اوسېګم. کوم کیس چې غواړي صفر ته کې وزن کم کې یاغي کې بیا کور کې د خزل لپاره کور کارونه مرتب ورزش د غیر کور کارونه نو د خپل کور کې قدم وهي زیو خطر زیاده د فیس دی ورزش ته.
کله چې د خزو له ورزش کولو یادونه کبو نو دا پښتنه پیدا کیږي چې په ټول افغانستان کې څومره خزو ورزش کولو ته مخه کړي. په اړه به یې د بدني روزنې د ریاست د خزینو برخې د مشرې شکرې حکمت خبرې واورئ.
درې زره ورزشکار لرو، البته د مکاتب نه بغیر، او ولایت چې امنی فرجن، جوزجان، بلخ، ایرات، اینه کوم ولایت چې امنی، حتی مونږ مسابقې نیولې او د قندر نه هم راغلی جینکو مخکې مونږ دا برنامه لرله خزی واسو چې وایت ورزشو کې د دې نه وروسته مونږ دا برنامه لرو چې په هر ولایت کې یو جمنازیوم جوړ کړو که ډېر لوی نه وي ورکوټی وي خو چې د دولت د طرفه وي چې ښځې بې له پیسې نه هلته ورشي ورزش وکړي.
خزو ته د ورزش کولو ګټې څه دي؟ کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی؟ او خزی د کور د کارونو ترڅنګ د ورزش کولو لپاره څنګه وخت بیلولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی د خویندو د ورزشي ټولنې له مشرې فرشتي فرح سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
مېرمن فرح، که چېرې تاسو ووایئ چې دغه ورزش کول د هغو ښځو لپاره چې عمرونه یې لوړ دي څومره فایده لري؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو ته څرګنده نه، ورزش خپله روغتیا یا ورزش خپله صحت ده، او صحت خپله د انسان دپاره یوه لویه شتمني ده. او هغه خویندې چې فرزن ورځ په ورځ سنونه ډېریږي یا مشکلات پیدا کوي، د هغوی لپاره خو ورزش کاملا حتمي ده چې ورزش وکړي. ورزش د هغوی د صحت لپاره ډېره ګټه لري.
کومې مېرمنې چې په کلیو او لرې پرتو سیمو کې دي، دوی څه وکړي، څنګه کولی شي ورزش وکړي؟
هغه خویندې چې په لرو پرتو سیمو کې دي، اول داسې د هغوی فزیکي کارونه زیات دي. هغه فزیکي کارونه په ولایتو کې خپله یا ورزش ده کولی سي چې هغوی د خپل محیط نه، د خپل حویلۍ نه، د خپل پټي نه استفاده وکړي. فرزنه د خلک کولی سي چې په ورځ کې نیم ساعت هغوی ورزش وکړي، یو مشخص ټایم ځان ته وټاکي.
ځینې ښځې وایي چې کارونه یې د کور ډېر دي او مصروف وي ډېر، کله څنګه وکولی شي ځان ته یو تقسیم اوقات جوړ کړي؟
هغوی د خپل ځان ته هم وخت ورکړي. فرزن دوی وایي چې کارونه ډېر دي، اولاد کارونه هم دي، خوان کارونه هم دي، کور کارونه هم ده، بېخي ډېر دي، مګر د خپل ځان لپاره هېڅ توجه نه کوي. کله چې د ځوانۍ نه ورزش شروع کړي، یعنې د تنکیوال نه دوی ورزش شروع کړي، په راتلونکي به دوی مشکل ونه لري.
ترنو اوریدونکو، په پایله کې دا ویلی شو چې سپورت کول د انسان د ښکلا او روغتیا لوی لامل دی. ستاسو د روغتیا په هیله د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پات رسیږي. تر بیا مو الله مل شه. غم زهیر انسان خجل تر هر اسیان